Radio.
شنبه د خبرګولې ولسمه د جون لومړۍ د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه، خوستوالو پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې په اختر کې اور بند وکړي. نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا لوبه ده، او د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل، د خوست د یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ. لاریون کوونکو په جګړه کې لشکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د یووالی او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحد زی لاریون ته وویل،
مونږ هیله لرو غږ کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت په غږ ته غوړه کېږدي، هم د امریکا د ملت په غږ ته غوړه کېږدي، او هم د حکومت د غږ ته غوړه کېږدي. او که چېرې طالبانو، امریکا، ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
په خوست کې پرون لاریون کوونکو د افغانستان ملي بیرغ او د سولې شعارونه لیشتول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدلی شئ. د فاریاب د کوسان کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالي حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی، او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي دي. د وای وسلوال طالبان لګیا دي حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حمله کړې، د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړوي او زخمیان وي. ډېر لسنه زموږ شهیدان شوي دي او وطن زخمیان دي. میرزاد زیاته کړه کله مرکز اضافي ځواکونه ورونه رسېږي له سخت وضعیت سره به مخامخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلا بند دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. د سیالۍ د برسټل ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل،
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې پرون د ویسټ انډیز لوبډلې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره نن بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده. په پاکستان کې به محکمه درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زندانی کړل. د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا کسان زندان ته واستول شول. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی دی چې د جیش محمد د منن شوی ډلې غړي دي. دا ډله د فبروري په 14 د هند په کشمیر کې د برید مسؤوله بلل شوې ده. په دې برید کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د پیښې د هند او پاکستان اړیکې خورا ترنګلې کړې، او په سیمه کې د یوه لویې جګړې ویره هغه وخت پیدا کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړې، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران د اټومي فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د څېړنې پایلې په څلور میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو د دې ادارې غړیو هیوادو ته استول شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د افریقا وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 25 هیوادو د مشانو په غونډه کې چې د سوریه عربستان په مکه مکرمه کې پرون وشوه همداراست د متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریه د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د جولان لوړی د 1918 کال د عربو او اسرائیل د شپږوزنی جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لږ تر لږه یو لسنه وشل شول. داسې ښکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یو ناراضي مامور پر یوې حکومتي ودانۍ ډزې کړې دي. پولیسو پرون وویل دغه وسلوال د یو پولیس په ګډون شپږ تنه نور ټپیان کړي دي. برید کوونکی د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جیمز سیروریرا وویل برید کوونکی د ویرجینیا بیچ ښار د ښاروالي په ودانۍ کې له یو سره پر مامورینو ډزې وکړې. چارواکی وای چې دا برید کوونکی له اوږدې مودې راهیسې له خپل کاره ناراضي و. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په مکه مکرمه کې کتلې دي. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی د دې لیدنې کتنې په اړه وایي.
عمران خان پرون لاړه سعودي ته، د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلې، اما دا کتلې بل معنا لري.
خوستیانو خبرداری ورکړه که څوک اور بند ونه کړي
د خوست قومونه غلی نه پتی کېږي، هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او د دې خبرې مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ماشوم سره شغېدلې.
کور سولی کوټه توله هر بچای قهرمان دی.
د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې او د دواړو هیوادو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. اشرف غنی له عمران خان سره په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزي تر څنګ کتلې دي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې د خبرو موقع پیدا کړ. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلې دي. د عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی، ویلې دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سرته ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلې دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبري وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوی. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال نعیم الحق پرون پر ټویټر ولیکل چې د دواړو هیوادونو مشرانو تر یو ساعت ډیر وخت خبري وکړي، او د افغانستان او پاکستان مربوطو مسلو پر ټول اړخونو صادقانه او دوستانه وغږېدل. د جمهور رئیس تملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتويشتمه پاکستان ته تللی و، او پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. حمدالله محب پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست و. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په جواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل
یو خدای شته چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دی، دا غنښم ده بل خبرم دا چې دور دمخ کې مهد شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه. بیا وروسته دا پیام راوستل چې عمران خان په سعودي کې تا سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې مهب مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و. بیا وروسته عمران خان پرون لاړه سعودي ته د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی، اما دا کتلی بل معنا لري. د دې لپاره چې پاکستان تر امریکایانو تر فشار لاندې دی او اشرف غنی هم په دې وختو کې د امریکایانو نا امید دي په دې باره کې. یعنی اشرف غنی غواړي چې دنیا ته وښيي چې امریکایان تاسو موږ ته چې پشت کوي، یو څوک شته چې موږ په بغي کې ونیسي لکه پاکستان او نور ګاونډیان.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان هوایي حریم لا هم د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلی دی. دا خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې دا مسله له عمران خان سره مطرح کړي او له هغه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان الوتکو ته په خپل فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په زرګونو خوستوالو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې لشکېلو خو غوښتل چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د لاریون ویناوالو وویل کچېرې په افغانستان کې د جګړې شکل طرفونه د افغانانو غوښتنو ته درناوی لري او د سولې په مسله کې رښتینی وي، نو د ټوپکو له ماشولې ګوتې لري کړي او لشتر لشدي د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دوی د هم ویل کچېرې د اوربند غوښتنه ونه منل شي، نو خوستي ولسونه به د حق خو او په مقابل کې ودری شي چې د جګړې پر دوام او افغان وژنه ټینګار کوي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست زرګونو اوسیدونکو چې خلاصونه کې ملي بیرغونه او په کوچني اختر کې د اوربند غوښتلو بیلرونه ول، د ښار په کوڅو او جادو کې وګرځدل او د جګړې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ویل د افغاني جګړې ډیری قربانیان ماشومان، تورسری، سپینګیری او عام خلک دي او له دې زیات دوی د دې جګړې د دوام حوصله نه لري. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لاریون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په کوچني اختر کې اوربند د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې خیر خواوی دي د افغانانو دی غوښتنې ته غاړه کېږدي.
مونږ هیله لرو غږ کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت په غږ ته غاړه کېږدي، هم د امریکا د ملت په غږ ته غاړه کېږدي او هم د حکومت د غږ ته غاړه کېږدي. او کچېرې طالبانو، امریکا، ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي، هغه په قومي تړونونه کې د هغه په مقابل کې ودرېږي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد حقمل په خپلو خبرو کې ویل چې
د دې زغم نه لرو چې په افغانستان کې د جنت ته ولوم ورکړل شي. موږ په ټولو کې نه غواړو دا غوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام دې ښکېل غواړي ټولې اوربند ته غاړه کېږدي او جنت ته د پای ټکی کېږدي.
د لاریون د ګډونوالو ګډ پریکړه لیک د ولایتي شورا د پخوانی مرستیال قدیم افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې په باب د خنیا د سرګندولو په خاطر اختر یو فرصت دی چې خکیر خواوی خپل رښتینولي او صداقت ثابت کړي.
راځي د روژې مبارکه میاشت په خپلندو دا او د نیکمر راغوچني اختر مبارک شپه او ورځې پرانې د کدو دي، نو الهي ارشادات او نبوي حدیث ته په باندې بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمنجان ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب وایي. د خوست ټول ولسونه په جنگ کې پر کېلو غاړو یو ځل بیا غږ کوي چې تلپاتې او رښتینې سولې ته د خپله ژمنتیا ثابته او له ماشو ګوتې پورته کړي.
یاد دې وي تیر کال هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند وشو چې د افغانانو او نړیوالو لخوا په پراخه کچه وستایل شو. د تیر کال اوربند په ملي او نړیواله کچه دا ذهنیت رامنځته کړ چې افغانان د جګړو پلوي نه دي. د تیر کال په اوربند کې زرګونه وسلوال طالبان په ولایتونو او ولسوالیو کې خپلو کلیو او کورونو ته لاړل او اختر مبارکۍ وکړې. همدارنګه په کوچني اختر کې د اوربند ټینګېدو په ملاتړ د یو شمېر طالبانو په ګډون لوی غونډې هم جوړې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولې شي. و به جو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه پاره کړی دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې ورستوي حمله او په مسکو کې د غونډې ناکامېدو ته پام کړی دی. په کابل کې د جمعې په ورځ په حمله کې چې پر یو پوځي کاروان وسوه، لشتر لږه څلور مرکیان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. پېښه د جمعې په سهار پر 8:24 وسوه. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت ته ویاند وینا ته هم پام کړی دی چې وایي په دې حمله کې څلور امریکایي سرتیري هم سربیرن ټپیان شوي دي. د پنجشنبه په ورځ هم په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې شپږ ملکیان وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د هغه برید پړه داعش ډلې پر غاړه واخیسته. مقاله لیکي چې خلک اوربند ته هیله من وو. له دې سره چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند خبر ورکړ، د طالبانو ډلې خپل اعلامیو کې دا خبر رد کړ. شاغلی کرزی د مسکو غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې د افغان سیاستوالو او طالبانو خبرې ډېرې مثبت وي او دوی خوشاله دي. د واشنگتن پوسټ په وینا تیر کال اوربند د جګړې حل ته هیلې راوزېږولې، خو اوس شایي د دغو هیلو د پوره کېدو امکان ستونزمن وي. ډیفنس پوسټ خبرونې هم په کابل کې وروستیو حملو ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي ځواکونه په کابل کې لیوه ځای بل ته ځي، دوی په زغروالو موټرو کې وي چې په بشپړه توګه خوندي وي. مقاله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د دې حملې تر شا د طالبانو لاس دی او ادعا یې کړې چې لس بهرني افسران او سرتیري یې وژلي دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې طالبان تر حملو وروسته تل د زیان په اړه مبالغه کوي. د ډیفنس پوسټ مقاله لیکي چې دا هر څه تر هغه وروسته دي چې طالب استازو په مسکو کې د افغان حکومت له مخالفو سیاستوالو سره وکتل، خو دې غونډې هیڅ مهمه نتیجه نه درلوده. افغان ولسمشر د روژې میاشتې په لومړیو کې په ټول هیواد کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او تر اوسه په ټول هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري.
په داسې حال کې چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او عام افغانان د اختر په چمتووالي بوخت دي، وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مرګونو بریدونو ته زور ورکړی دی. که یوازې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو راپورونو ته تم شو، نو پکې د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل شوی دی. وروستیو امنیتي پیښو ته اجمل اند کتنه کوي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د اوروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې پر امنیې قمندانۍ او د ملي اردو په یو کم د څلور هموای موټر په وسیله بمي بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د مرستیال محمد کریم کریمی په وینا ودانې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او 19 افغان سرتیري وشلې.
تقریبا د اتو کو شاوخوا باندې ملي پولیس د سپیږی شپږ کسان یې زخمیان دي او د یو لس شاوخوا باندې ملي اردو.
خغلی کریمی ازادی رادیو ته ویل د څو وخت لپاره طالبانو دا ودانې نیولې وي، خو وروسته د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو وسلوال طالبان له دې ځایه په شا کړل. د اوروزګان د امنیه قمندان محمد خطاب ازادی رادیو ته ویل د ولسوالۍ وسلوال طالبان په شا کړی او د جمعې د شپې په جګړه کې د هغوی 22 وسلوال وشل دي. په هرات کې د اوبو ولسوالۍ امنیه قمندان محمد رفیق الکوزی په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د عامه محافظت د ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي چې د په وینا شپږ سرتیري او څلور ملکیان وشلي. د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختون خطو ریپورتونه ورکړل شوي. د فاریاب د ولایتي شورا مشر خبرداري ورکړي چې که کوهستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي، د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلای شي. نو مولوی ویلی چې د پنځشنبه د ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دروانه جګړه پترس کې د افغان امنیتي ځواکونو تر شپاړه سو زیات سرتیري وژل شوی او درې نور ټپیان دي. پر دې سربیره د جمعې په سهار د کابل په ختیځ کې هم یو ځانمرګي بمي برید د چارواکو په وینا څلور ملکی افغانان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وایاند ویلی چې په دې برید کې د دوی څلور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په درشل کې خپل بریدونه ته په داسې حال کې سور ورکړی چې د دې ډلې څورلس کسیز هیئت تازه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. دې ډلې چې د عمومي اوربند غوښتنه یې رد کړې، د روسیې په میاشت کې هم په ورځنۍ توګه مرګونو بریدونو ته دوام ورکړ او تر اوسه پورې په راتلونکي کوچنی اختر کې هم د اوربند غوښتنه نه ده تایید کړې. طالبان چې له یوې خوا د سولې پر هڅو ټینګار کوي، له بلې خوا یې ولې بریدونو ته زور ورکړی؟ افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال وای خیدا د سولې په پروسه کې د طالبانو د امتیاز اخیستلو د هڅو برخه وي. نو موري وای په خارونو کې د طالبانو لخوا په دې خاطر هم بریدونه زیات شوي چې د جګړې په جبهو کې د حکومتي ځواکونو وروستي عملیات او بمباریو د دې ډلې جنگیالي ځپلې دي. نجیب ننګیال د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو یو بل سبب دا هم یادوي چې د په وینا د سیمې یو شمیر هیوادونه د افغان حکومت د سولې له وسنۍ پالیسۍ خوښ نه دي او غواړي پر افغان حکومت فشار راوړي چې د دوی پر شرایطو سولې ته غاړه کېږدي.
حکومت باندې ډېر فشار واچي، ملکي تلفات زیات شي او د طالبانو چاودنې چې په ښارونو او په عامه ځایونو کې کوي خلکو د قهر سره مخ شي او حکومت باندې د فشار د ډېرېدو له امله دوی هغه غوښتنو ته یا هغه تقاضاو ته تسلیم شي چې طالبان یې غواړي او د سیمې ځینې هیوادونه یې غواړي او د سولې پروسه د دوی د زړه په دوی په خوښه باندې مخته لاړه شي.
نجیب ننګیال په روانو تاوتریخوالو کې د افغان وګړو درنې مرګ ژوبلې ته په اشاره وایي دا د دې سرګندوی ده چې طالبان د سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدو نیت یا په دې اړه لرلید نه لري. د نوموړي په وینا په افغانستان کې پخوانیو تجربو ښودلی هغوی چې ملکي خلک یې وژلي او له تاوتریخوالي یې لاس نه دی اخیستی، هغوی چې سیاسي بهیر ته هم ګډ شوي خلکو ورته په درنه سترګه نه دی کتلي. وسله وال طالبان بیا پر ملکیانو د بریدونو خبره نه مني او ادعا کوي چې هدف یې افغان سرتیري او بهرني ځواکونه دي.
د جګړې ښکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ چې د اختر په لومړی ورځ د اوربند په خبرونه کې د ازادي رادیو د ټلیفونونو لپاره په خبرونه کې برخه واخلي. ټلیفونونه د خبرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانو. د غووسم کې چیرته تاسو قلم او کتابچه لرئ او بیا یې په موبایل کې یادښتوي، لشتر لږه دوه کورنۍ شمیرې به زه درته اعلان کړم: 0909 203 540، بل شمیره ده 0908 225. اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې د سوریې په ادلب ښار کې په وروستۍ میاشت کې 948 تنه په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې ویلي چې د جګړې د شدت له امله د قربانیانو یو په درېمه برخه ملکیان دي. په سوریه کې د دې څارونکې ادارې په وینا تیره میاشت په سوریه کې د جګړې د سختوالي له امله 2000 کسان بیکور شوي دي. نور جزئیات فرشته جلال زئی پر راپور کی.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې په راپور کې چې پرون خبر شوی دی ویل شوی چې په ادلب کې د ووش په تو کوچنیانو په ګډون 288 ملکی وګړي په ورستۍ و میاشت کې وژل شوی دي. دا وګړي اکثر د روسیې د پوځیانو او د بشار لسد د پوځ په حمله کې وژل شوی دي. د سوریه د ادلب ولایت زیاتې سیمې د القاعده شبکې ته په خواني متحدي ډلې تحریر شام په لاس کې دي. تیر کال په سپتمبر کې موافقه شوی و چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره به پر ادلب پراخ پوځي عملیات نه کیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې روسیې او د بشار لسد کونو د موافقه تر پښو لاندې کړی او روان کال د اپریل د میاشتې له پیل راهیسې په دغه ولایت کې خونړۍ هوایی او راکټي حمله کړې دي. په ادلب کې د وضعیت په اړه پرون د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې هلته اوربند ته اړتیا ده. پیسکوف ویل چې وسلوال ترورستان باید په ادلب کې پر ملکي تاسیساتو حملې بندې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم پرون په برلین کې خبري اعلان کړ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره به د سوریې پر وضعیت خبري کوي. امریکا او ترکیه په سوریه کې د بشار لسد رژیم د یو شمیر مخالف ډلو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه کلک د بشار لسد رژیم تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې تیره میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 210,000 کسان به کور شوي دي. د دې ادارې په وینا یو شمیر ادارې مجبوري شوي چې د سوریه په ځینې سیمو کې فعالیت بند کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د خوست یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ او خبرداري ورکړ که چاله اوربند سرغړونه وکړه د خوستوالو لغبرګون سره به مخامخ شي. د فاریاب د کوهستان ولسوال وای چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالی حمله ته تیارای نیسي او مرکزی حکومت باید مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنن د کرکټ د یو ورځنی نړیوال جام لپاره په سیالوي کې خپل لومړی لوبه له استرالیا سره وکړي. په پاکستان کې وی محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زندانی کړل. ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړی، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لشتر لژیول سنه وشل شول. دا سشکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یو ناراضي مامور پر یوې حکومتي ودانۍ ډزې کړي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
زما نوم خوشی ده ده کابل
خوشی جانې د ماشوم نړیوال ورځ درته مبارکي وایم.
مننه. زه هم ټول ماشومان ته مبارکي وایم.
تا ته په کور کې د ماشوم ورځ لمانځي؟
هو، د ما پلار و مور کوده کورسته شي بیا مور پلار مې ماته توفی اخلي.
تو خویندورونه لري خوشی جانې؟
زه یو خور لرم او یو ورور.
بیا خویندورونه مشرته؟
او زه مشره.
تو کله ګرانې؟
زه نه کلنه.
بیا ته څنګه خپل خویندورونه ته د ماشوم ورځ لمانځي؟
او هغه ته لمانځم او هغه ته توفی اخلم. ډیر ما باندې ګران.
ته خوشاله یې کله چې مور پلار ته توفی واخلي د ماشوم ورځ درته مبارکي وي؟
او ډیره خوشاله یم. زه کاش کار ورځ روز کده کړم.
چیرې ډیر زیات خوښي چې ته توفی واخلي مور پلار دې؟
زما ډیره مې هغه خوښي کتابچه قلم او کتاب او ډیر مې خوښي چې ته واخلي.
کله کله هم د قصو کتاب درته مور جانه داخلي؟
او ډیر را داخلي. اوس مرسره دي ډيري
د سرود ملي د نزګراني د سرود ملي راتوي.
دا وطن افغانستان ده، دا هزار ده هر افغان ده، کور سولې کوټه تولې هر بچای قهرمان ده. دا ایوان بتن زلی شي کلمش پشنا اسمان، نون ده حق مو ده رهبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر، وایو الله اکبر.
گرانی خپل خویندورون ته څه ویل لري؟
خپل خویندورون ته دا ویل لرم چې خپل درس وای او بیزه کتابچه خپل مصرف نه کی، او خپل مور ته احترام او خپل پلار ته احترام لري.
او بیا هم د ماشوم ورځ درته مبارک ویم گرانی.
مننه ډیره زیاته. نور ماشومان ته مبارک وی.
مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردک نه پراستولې سمس کې لیکلې دي، له طالبانو غواړم چې د اختر پښپو ورځو کې اور بند وکړي. شرافت د کونړ لغازی آباد ولسوالی لیکي، د کونړ خلک هم د خوست خلکو په شان په کوچنی اختر کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند غشتون کړي. شفی جان صدران لیکي، طالبانو ولس د اوربند زاری درته کوي، ولس مناراسه کوي. قدیر تکین لیکي، د سولې بهیر شمخته ځي، جګړې د هیڅ اړخ په ګټه نه دي. حکمت الله حماس د هلمند لنادالی ولسوالی پراستولې سمس کې لیکلي دي، طالبان په خپل واک نه دي، واک د پاکستان په لاس کې، ځکه اوربند نه کوي. حکمت حماس په یو بل اس ام اس کې لنادالی لیکلي دي، ماسکو ته ورغلي افغانان تر افغانانو له روسانو سره زیاته مینه کوي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي، د ولسمشر اشرف غنی سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ایس ایم ایسونه راستولی دي. نبیل ساپی له کونړ لیکي، افغان لوبډله باید د استرالیا په وړاندې په ډیر دقت نن لوبه وکړي. سبحان الله. نبیل ساپی له کونړ لیکي، خوشبینه یو چې افغانان به نن ښه لوبه وکړي. جعفری لیکي، خدای دې وکړي چې د سولې د ولسی حرکت هلې ځلې ښه نتیجه ورکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماښام تر روبه جو پوری په منځنۍ سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبار.